ترانوز د کوونکو ډیر داسې وسایل شته چې موږ او تاسو په خپل چاپیریال یا د خپل ژوند په شاوخوا کې روزمره په ورځني ژوند کښې موږ او تاسو یې وینو چې دوی له مختلف عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي، چې یو هم عبارت د پلاستیکي برشونه، غالۍ، بوټونه، د سون ګاز، د ډبرو سکاره، بیلابیل پلاستیکي لوښي، او آن دا چې موږ او ستاسو کومه ډوډۍ چې موږ او تاسو خورو او په همدې ترتیب کومې جامې چې موږ او تاسو استفاده کوو، ټول د عضوي موادو د جملې څخه شمېرل کېږي یا هم د عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي. عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نورونکي دي. دوی چې دي د خپله د عضوي اصطلاح هغه وخت منځته راغله چې د کیمیا د علم لومړي پړاوونه ترسره شول، او دوی داسې یو عقیده هغه وخت کښې موجوده وه یا هم عقیده درلودله چې خپله عضوي چې ده عضوي یوازې په ژوندیو موجوداتو کښې جوړ او منځته راځي. نو په همدې ترتیب په 1808 میلادي کال کښې د یو سویډنی عالم چې خپله برزیلوس نومېده، د په خپله عقیده یا نظریه زموږ او ستاسو لپاره داسې څرګنده کړه چې ده ویل چې عضوي مرکبات په ژوندیو موجوداتو کښې د ځانګړې حیاتي قوې چې په مرسته جوړېدلی سي، او په همدې ترتیب یې په 1828 کال کښې خپل یو جرمني عالم چې وهلر نومېده په لومړي ځل کښې یې د یوریا په نوم یو عضوي چې خپله عضوي مرکب دی له غیر عضوي مادې څخه چې امونیم سیانیت یو غیر عضوي مرکب و، د هغه څخه یوریا عضوي مرکب لاسته راوړ، او په همدې ترتیب یې بیلابیل ډګرونو او په بیلابیلو بخشونو کښې د دې عضوي مرکباتو څخه ګټه او استفاده کېږي، لکه طب، کرنه، صنعت او داسې نورو کښې د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کېږي. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې د عضوي او غیر عضوي مرکباتو ترمنځ توپیر پېژنو چې د دوی ترمنځ توپیرونه په څه کې دي. عضوي مرکبات خو موږ او تاسو وپېژندل. په عضوي مرکباتو کښې په لومړۍ درجه کښې کاربون او په دویمه درجه کښې هایدروجن شتون لري. همدارنګه یو شمېر نور عضوي مرکبات دي چې هغوی اکسیجن او په ځینو نورو کښې هم کېدای سي چې نایتروجن، سلفر، فاسفورس، اوسپنه، میس، مګنیزیم او داسې ځینې نور شتون ولري. نو په همدې اساس باید وویل شي هغه عضوي مرکبات چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نایتروجن عنصرونو درلودونکي وي، هغوی په ډېره زیاته پیمانه سره پیدا کېږي، او هغه عنصرونه یا هم هغه عضوي مرکبونه چې د هلوجنونو یعنی سلفر، فاسفورس او ځینې نورو فلزي عنصرونو درلودونکي وي، هغوی په طبیعت کې په ډېر کم اندازه سره موندل کېږي او یا هم پیدا کېږي. دوم، عضوي مرکبات چې دي خپله برېښنا نه تېرونکي دي. عضوي مرکبات برېښنا نه تېرونکي دي، او په همدې ترتیب عضوي مرکبونه چې دي ایزومیرونه او پولیمیرونه جوړوي، او د کاربون او کاربون ترمنځ یې د اشتراکي اړیکو درلودلو په اساس د دوی شمېر چې دی په همدې ترتیب زیات موندل کېږي. د عضوي مرکباتو شمېر چې دی د شلو میلیونو څخه زیات په همدې یا هم د شلو میلیونو په شاوخوا کښې شمېرل کېږي یا هم موندل کېږي. په عمومي ډول عضوي مرکبات چې دي د سوځېدو وړ دي، تودوخ خپل د ځان څخه یا د تودوخې په اثر دوی تجزیه کېږي، د غلیان او د زبان نقطه یې ټیټه ده، د عضوي مرکباتو تعاملونه ورو او کټلیس ته اړتیا لري، مالیکولونو ترمنځ یې کتله زیاته ده، او د دوی ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري. خو غیر عضوي مرکبات بیا نسبت عضوي ته په ډېر کم اندازه سره په طبیعت کې موندل کېږي، او په همدې ترتیب سره غیر عضوي مرکبات چې دي د برېښنا جریان د خپل ځان څخه تېروي، د دوی د غلیان او د زبان نقطه یې د ویلې کېدو او د شیدو ټکې یې لوړ دی. په معمولي توګه د غیر عضوي مرکباتو ترمنځ تعاملات چې دي هغوی ګړندي دي، چټک دي، نو بدون د تودوخې او بدون د کټلیس کولای سي چې تعاملات سره کړي او په دې ترتیب دی پولیمرونه او ایزومیری ځانګړتیاوی د خپل ځان څخه نشي یا هم د خاصیتونه نه لري خو د دې ترمن آیونیکی قطبی او اشتراکي اړیکه هم کېدای شي چې وجود ولري. تازو ګرانو زده کوونکو چې کله موږ او تاسو عضوي او غیر عضوي مرکبات وپېژندل د دوی ترمن توپیر مو وپېژندل اوس راځو په عضوي مرکباتو کې د دوی کیمیاوي اړیکه پېژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي دي چې د کاربن عنصر چې د خپله د عضوي مرکباتو په ترکیب کې یو اساسي عنصر په توګه شتون لري یا هم پېژندل شوی دی نو په همدې اساس یا هم په همدې دلیل سره عضوي کیمیا چې ده د کاربن د کیمیا په نوم سره هم یادیږي. نو لومړی موږ او تاسو راځو کاربن پېژنو او بیا وروسته په عضوي مرکباتو کې کیمیاوي اړیکه. کاربن چې د خپل سمبول په سی تور سره ښودل کیږي د عنصرونو د دوراني جدول په څلورم ګروپ او دویم دوره یا پریود کې ځای لري چې د کتلې نمبر یې 12 او اټومي نمبر یې 6 دی. خپل کاربن چې د خپل اټوم په الکترونو کې شروع کړي 6 الکترونونه لري 6 پروتونونه او 6 نیوټرونونه بیا په هسته کې ځای پر ځای لري او په همدې ترتیب موږ او تاسو په موډل وینو چې په دې شکل کې د اټومي موډل د کاربن او هغه د لیویس پر اساس مالیکولي فرمول او ساختماني فرمولونه دي چې وینو په لومړي مدار کې 2 او په وروستي مدار کې 4 الکترونونه یې ځای پر ځای کړي دي. د کاربن د اټومونو ترمن د اشتراکي اړیکو ډولونه وایو. زیات وخت د کاربن او کاربن ترمن یا هم د کاربن د اټومونو ترمن اشتراکي اړیکه وجود لري چې هغه اشتراکي اړیکه بیا مختلف وي یو ګونی اشتراکي اړیکه دو ګونی اشتراکي اړیکه او هم کېدای شي چې درې ګونی اشتراکي اړیکه رامنځته شي چې دا چې موږ او تاسو په دې وایو چې خپل یو کاربن عنصر چې دی د نورو عنصرونو په پرتله خپله یوه څلور اړیکې شکولی شي پوره کولی شي یا هم تر څلورو پورې اشتراکي اړیکې جوړولی شي. نو په همدې اساس راځو د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګون اشتراکي اړیکه باندې بحث کو. یو ګون راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې یو ګون اشتراکي اړیکه باندې بحث کو چې یو ګون اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ته ویل کېږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کېږي. د بیلګې په توګه لکه د ایتان مالیکول، د ایتان په مالیکول کښې د کاربن او کاربن د اټومونو او د کاربن او هایدروجن د اټومونو ترمنځ موږ او تاسو وینئ چې یو ګونې اشتراکي اړیکه لیدل کېږي. لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ د کاربن او کاربن ترمنځ هم په همدې ترتیب یو ګونې اشتراکي اړیکه ده او په همدې اساس د کاربن او هایدروجن ترمنځ هم یو ګونې اشتراکي اړیکه چې موږ او تاسو ویل په یوې کرښې سره ښودلی شو. لکه تاسو چې په دې ځای کښې وینئ دا خپله د یو ګونې اشتراکي اړیکې نمایندګي کوي. راځو اوس د کاربن او کاربن ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي چې دا دوه ګونې اړیکه بیا موږ او تاسو د دوو کرښو په واسطه یا هم د دوو کرښو په ډول سره ښودلی شو. د بیلګې په توګه د ایتلین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې تاسو دلته د دې په ساختماني فرمول کښې وینئ چې د کاربن او کاربن ترمنځ دلته دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده یا هم د کاربن او کاربن ترمنځ دوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل شوي دي چې یو د لیویس پر اساس او بل هم ساختماني فرمولې دي چې تاسو یې په وینئ. راځو ګرانو زده کوونکو اوس درې ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کېږي چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځته راځي او د دریو کرښو په واسطه سره ښودل کېږي چې دلته دا اړیکه درې ګونې اشتراکي اړیکه بلل کېږي چې خپله د بیلګې په توګه د ایسیتلین په مالیکول کې موږ او تاسو وینو چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دا د ایسیتلین مالیکول دی چې د ایسیتلین په مالیکول کې موږ او تاسو وینو چې د دوو کاربونونو ترمنځ دلته درې کرښې وینو یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې په همدې اساس د دوی ترمنځ درې جوړه الکترونونه ایښودل شوي دي، یعنی درې جوړې الکترونونه په شریک ډول د دوو کاربونونو ترمنځ ایښودل شوي دي چې دې ته بیا موږ او تاسو درې ګونې اشتراکي اړیکه وایو چې یو یې تاسو ساختماني موډل وینئ او په همدې اساس هم د دوی ترمنځ هغه درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي، یوازې او یوازې د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه ده. نو په همدې اساس وایو چې د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه چې وه، کاربون او کاربون ترمنځ یوه اړیکه یې یا هم یوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل، په همدې ترتیب په دوه ګونې اشتراکي اړیکه کې چې دوه جوړې الکترونونه په شریک ډول ښودل کېدله، په درې ګونې اشتراکي اړیکه کې درې جوړه الکترونونه په شریک ډول سره ښودل کېدل. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو، چې په دې کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال ده وایي د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر په لنډو ټکو کښې بیان کړي. دوهم سوال چې د کاربون عنصر څو اشتراکي اړیکې جوړولی شي. دریم سوال یا هم وروستی سوال ده چې خپله د یو ګوني او دوه ګوني اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وښایاست. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درس په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زادیانه صالحی یو ځلې بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګۍ کیمیا مضمون دولسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مالیکولونو ترمنځ قواوې، چې د 110 صفحې څخه پیل تر 120 صفحې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو ترمنځ قواوې چې دي عموما اټومونه چې دي د آیوني اړیکې او یا هم د کوولانسي اړیکو پر بنسټ یو له بل سره تړل کیږي او د کیمیاوي مرکبونو مالیکولونه موږ او تاسو ته تشکیلوي. د آیوني اړیکې لرونکي زیاتره مرکبات چې دي هغوی په اوبو کې حلیږي او د هغوی محلولونه آزاد الکترونونه لري چې دلته دوی الکترولیس کیږي، خو د کوولانسي مرکباتو مالیکولونه چې دي هغه ډیر زیات په اوبو کښې نه حلیږي او که چیرې حل هم سي د مالیکولونو په بڼه به له لویې کتلې څخه جلا کیږي چې په دې محلول کښې به د هغوی مالیکولونه نه لیدل کیږي. نو ډیر زیات د کوولان مرکبونه چې دي په عضوي محللونو کې کیدای سي یو مثال لکه پروپان او کاربون تیترا او داسې تریترا کلوراید دوی چې شتې حلیږي. نو د کیمیاوي اړیکو په څیر موږ او تاسو هلته ولوستل تیر لوستونو کښې چې اټومونه د کیمیاوي مرکباتو د مالیکولونو په جوړښت کې آیوني، کوولانسي، کوارډینیشن اړیکې، اشتراکي اړیکې، قطبي او غیر قطبي دا چې شوه یو قسم اړیکې موږ او تاسو وویله چې جوړې کړې وه. نو دا هم هغوی د مرکبونو مالیکولونو د خواصو له کبله چې دي یو له بل سره دوی توپیر لري. نو د اټومونو اړیکه په بېلابېلو مرکباتو کې له بېلابېلو جوړښتونو او خواصو سره چې شکېږي یو له بل څخه مختلف بېلابېل شکلونه او جسمونه ترې جوړیږي. نو په همدې اساس دلته موږ او تاسو د دوی د مالیکولونو د قوې وایو چې هغه جسمونه چې په بېلابېل حالتونه لري، بېلابېل حالتونه جوړوي، د هغوی ترمنځ یا د کیمیاوي اړیکو ترمنځ یو عمده توپیرونه دي چې هغوی د مالیکولونو ترمنځ یوه قوه وجود لري چې دغه د مالیکولونو ترمنځ د جد او د دفع قوې خپل عمل کوي او په ځینو حالاتو کښې یې د دقه قوه کمزورې او د جاز قوه یې هم کېدای سي په ځینې حالات کې غښتلی او یا قوي اوسي. نو د جاز قوې په زیاتېدو سره کوچني مالیکولونه په لویو لویو مالیکولونه لویو لویو راډیکلونو کرسټلونو او لویو لویو جسمونو باندې بدلوي او په نتیجه کې مایکرو مالیکولونه او ماکرو مالیکولونه باندې بدلیږي، لکه څنګه چې تاسو دلته د ایل سی ایل په مرکب کښې ویني. او تاسو وویل چې د دوی تر یو قسمان مثبت او بل قسمان منفي چارج په درلودلو سره د هایدروجن او کلورین ترمنځ د دوی هغه الکترونونه چې یو د بل سره په شریک ډول ایج دي او د دوی ترمنځ د جاز او دفع قوه عمل کوي، د دې باعث کیږي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته یو مایکرو مالیکول پلاس راکړي او کیدای سي چې همداسې ماکرو مالیکولونه پلاس راکړي، یعنی کوچني مالیکولونه په لویو لویو مالیکولونو راډیکلونو او کرسټلونو باندې تبدیلوي. ازو ګرانو زده کوونکو، د مالیکولونو ترمنځ د جاز د قواوو ډولونه پیژنو چې د جاز قواوو ډولونه یې پر څو ډوله دي یا هم پر څو برخو ویشل شوي دي. یو هم د هغو څخه د ډایپول ډایپول متقابل عمل دی، بل واندروالز او لندن قواوې دي. لومړی راځو د ډایپول ډایپول متقابل عمل مراو تاسو وایو چې دا نوع قوې چې دي خپله د جامدو قطبي موادو ترمنځ رامنځته کیږي. ډایپول ډایپول چې دی په خپله د جامدو قطبي موادو ترمنځ په منځ پر اساس باندې څه کېږي په وجود راځي. راځو د ډایپول ډایپول یو مثال په نظر کې نیسو. که چېرې موږ او تاسو دوه مالیکولونه په نظر کې ونیسو چې د دې دواړو مالیکولونو ترمنځ موږ او تاسو وینو چې دوی د قسمي چارجونو ترمنځ د جاز قوه رامنځته کېږي، یعنی که چېرې د یو مالیکول فرض کړي دا بل مالیکول فرض کړي، یو ډایپول دوه ډایپول، ډایپول ډایپول خپله یعنی معنا یې دوه قطب مالیکولونه، څو قطبي دوه قطبي مالیکولونه یعنی ډایپول ډایپول. اوس د دوی ترمنځ هغه متقابل عمل وینو چې کله دوه مالیکولونه یو له بل سره یو ځای کېږي، د دوی د چارجونو ترمنځ چې یو قسمن منفي قسمن مثبت چارج درلودلو سره او دوهم ډایپول چې د هغه قسمن منفي او قسمن مثبت چارج په درلودلو سره دوی یو د بل سره یو ځای کېږي، د دوی د قسمي چارجونو ترمنځ د جاز قوه د دې باعث کېږي چې د دوی څخه نور مالیکولونه چې شکي لاسته راوړي. تاسو وینئ کره کره د دوی مالیکولونه یو بل ته سره څه شي کېږي، نږدې کېږي. کله چې نږدې کېږي په همدې اساس باندې تاسو وینئ چې د دوی څخه داسې په ترتیب سره نور مالیکولونه او د دوی قسمن مثبت چارجونه تاسو وګورئ، یو طرف ته مثبت بل طرف ته منفي، د منفي په مقابل کې مثبت چارج او په همدې ترتیب سره د منفي په مقابل کې مثبت چارج چې سوی دي ترتیب سوی دي، چې دې ته موږ او تاسو ډایپول ډایپول ترمنځ هغه متقابل عمل وایو. زه ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د واندروالز او لندن قواوې وایو چې د واندروالز او لندن قواوې هغه قواو څخه عبارت دي چې د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ په وجود راځي، یعنی د غیر قطبي مالیکولو ترمنځ به د واندروالز او لندن قواوې څه شي کېږي رامنځته کېږي. واندروالز چې ته خپله په 1324 کال کښې دې پایلې ته ورسېد چې د غیر آیوني او غیر کوولانسي یا غیر قطبي خواصو ته په پام کې نیولو سره د مالیکولونو ترمنځ د جاز او دفع قوه شته یا هم شتون لري دې ته متوجه سو، خو بیا هم یو څه نیمګړتیاوې درلودله. په هماغه اساس هغه نیمګړتیاوې چې ولې د دوی ترمنځ جاز او دفع رامنځته کېږي، دا خو غیر قطبي مالیکولونه دي، نو د غیر قطبي مالیکولو ترمنځ ولې دفع او جاز رامنځته کېږي، د دې لپاره چې دغه مشکل حل سي د په 1900 نو د واندروالز قوه خپله د یو غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ جاز ولې رامنځته کېږي، غیر قطبي مالیکولونه دي. نو په همدې اساس تاسو وګورئ، داسې دلته یو مثال دی، یو دوه اټومونه فرض کړي چې دا یو غیر قطبي مالیکولونه اټومونه دي. یو غیر قطبي مالیکول په ای تورو سره بل په بي حرف سره موږ او تاسو څه کوو ښیو، د ای او د بي په مقابل کې تاسو وګورئ د دوی مثبت چارجونه او منفي چارجونه کراله، د دوی ترمنځ دغه غیر قطبي مالیکولونه جذب شوي دي، یا هم د دوی ترمنځ دغه قوه چې رامنځته شوې ده د جاز قوه خپله د واندروالز چې دي دغه قوې ته متوجه سو، خو دلته پښتنه دا ده چې ولې د غیر قطبي مالیکولونو ترمن جاز کوره مینځ سره ده. خو د دې لپاره چې دا دلیل موږ او تاسو یو مثال د مشکلات و چې دا باید حل سي، د دې د دلیل لپاره یو بل عالم چې هغه لندن نومې دی په 1900 کال کې دې دلیل ته متوجه سو یا د اولی جواب ته متوجه سو او د خپل دلیل وړاندې کړ چې هغه وایي چې خپل دلیل دا دی چې د ټاکلي لحظوي مومنټ کې د الکترونونو هغه سری حرکت په اثر دوی کولای سي چې یو بل سره څه شي کړي، یو بل سره جذب کړي. یعنی د ټاکلي لحظوي مومنټ کې د الکترونونو هغه چټک حرکت په اثر یو بل سره څه کوي، جذبوي. چې دغه ټوله پروسه خپل د یو لحظوي قطبي کېدل یا هم د پولاریزیشن په نوم سره هم یاد کړي. لکه څنګه چې تاسو ویني دلته د دوی ترمنځ هغه په یوه لحظه کې چې د الکترونونو هغه سری حرکت چټکتیا چې د تیزوالي چې ده د هغوی له وجې دوی کولی سي چې یو بل سره څه کړي، جذب کړي. د دوی د مالیکولونو ترمنځ هغه د جذب قوه رامنځته سي. نو ځکه دې ته موږ او تاسو وایو چې دا هغه د لندن او د وندروالز قوه وه چې وندروالز خپله دې ته متوجه سو چې د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د دفع قوه رامنځته سوه. خو دا چې ولې رامنځته سوه لندن بیا د هغه په مقابل کښې یو دلیل موږ او تاسو ته وړاندې کوي چې هغه دلیل دا و چې دوی خپله د یو ټاکلي لحظوي مومنټ کې د الکترونونو چټک حرکت په اثر دوی یو بل سره جذبوله. لندن پر قواو باندې د هغوی په قوت باندې یو اغېزناک عوامل هم وایو. ګرانو زده کوونکو، هر هغه لامل چې په مالیکولونو کښې د الکترونی وریځو د ګډوډۍ او د ډایپول د زیاتوالي سبب سي د لندن د قواو د قوت په نوم سره یادېږي. هر هغه لامل چې هغوی په مالیکولونو کښې د الکترونی وریځې د ګډوډۍ او د ډایپول د هغوی ډایپول څه کوي زیاتوي. یعنی موږ او تاسو وویل ډایپول یعنی دوه مالیکولي یا دوه قطبي مالیکولونه، یعنی د دوی هغه ډایپول هم زیات سو. نو دا خپله هغه یو لامل دی چې د لندن په قواو باندې د قوت سبب کېږي. نو د لندن د قواو د قوت عوامل چې د موږ او تاسو په دې ترتیب سره له دریو عوامل سره دوی وایي درې لاملونه لري، د دریو سره مستقیمه اړیکه لري. لومړی لامل یې دا دی چې د مالیکولونه حجم زیات دی. هر څومره چې د مالیکولونه حجم زیاتېږي هغومره د لندن د قواو قوت هم څه کېږي ورسره زیاتېږي. دوهم دا چې د مالیکولونه کتله یې څه شي ده؟ د مالیکولونه کتله مثال کچیرې د دوی د مالیکولي کتله څه شي کېږي ورسره زیاتېږي. موږ او داسې هم په همدې ترتیب وایي دوی مستقیما متناسبه ده، نو د لندن قواو قوت هم ورسره زیاتېږي. چې ښه مثالونه موږ او تاسو په همدې ترتیب سره هایدروجن او تیتانیمو دلیم دا په نظر کې نیولی دی. او په همدې اساس درېیم لامل یې دا دی چې هغوی د مالیکولونو شکل دی، د مالیکولونو شکل او د هغوی د تماس سطحه ده. چې په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دا د دریو لاملونو سره یو مستقیمه اړیکه لري. چې یو زیاتېږي په مقابل طرف هم ورسره زیاتېږي، چې یو کمیږي مقابل طرف هم ورسره کمیږي. زو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو هایدروجني اړیکه وایو. چې هایدروجني اړیکه څه ته ویل کېږي؟ هایدروجني اړیکه خپله هغه اړیکې ته ویل کېږي چې د هایدروجن او د الکترونیګاټیویټي عنصرونو ترمنځ د فلورین، اکسیجن او نایتروجن عنصرونه وجود ولري. یعنی د فلورین او اکسیجن او نایتروجن ترمنځ او د هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یوه اړیکه رامنځته کېږي چې دغه اړیکه ته موږ او تاسو هایدروجني اړیکه وایو. د بېلګې په توګه تاسو په دې مثال کښې وګورئ، موږ او تاسو دلته الکترونیګاټیویټي لرونکي عنصرونه چې عبارت فلورین، اکسیجن او نایتروجن څخه دي، د دوی دریو ترمنځ او د هایدروجن ترمنځ یوه اړیکه رامنځته کېږي چې دغه اړیکه ګوري. هایدروجن یو اړیکه د چا سره جوړه کړې ده؟ یو ګونی اړیکه د فلورین سره. خو د فلورین سره چې کومه اړیکه جوړ کړه، دی کولی سي چې یوه هایدروجني اړیکه د فلورین سره هم څه کړي، جوړه کړي. په همدې ترتیب اکسیجن چې یو الکترونیګاټیویټي عنصر دی، د هایدروجن سره یوه اړیکه جوړي. نو هایدروجن کولی سي چې بېرته د اکسیجن سره هم یوه هایدروجني اړیکه جوړه کړي. او په همدې اساس نایتروجن الکترونیګاټیویټي عنصر دی، د هایدروجن سره غواړي چې یوه اړیکه جوړه کړي. نو هایدروجن هم کولی سي چې د نایتروجن هایدروجن سره یو هایدروجنی اړیکه جوړ کړی چې دته موږ او تاسو هایدروجنی اړیکه وایي. هر هغه اړیکه چې د هایدروجن او د الکترونیگیټیویټي عنصرونو ترمنځ واقع کیږي عبارت ده هایدروجنی اړیکه څخه دی. او په همدې اساس تاسو ګوري په دې شکل کښې یا په دې موډل کښې تاسو په دې جوړښت کښې ویني چې د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ دا د اوبو مالیکولونه دي چې د هایدروجن په همدې اساس د دوی ترمنځ هغه هایدروجنی اړیکه د اکسیجن د هایدروجن سره اړیکه جوړه کړې ده. هایدروجن بیرته ده سره د اکسیجن سره یوه هایدروجنی اړیکه جوړه کړې ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د هایدروجنی اړیکې ماهیت وایو. څنګه چې موږ او تاسو هایدروجنی اړیکه وپېژندل اوس د هایدروجنی اړیکې ماهیت پېژنو. هایدروجنی اړیکې ماهیت لومړی د اړیکو د قطبیت د زیاتوالي چې دی هغوی په هر اټوم باندې د چارجونو د زیاتوالي د هایدروجنی اړیکې د زیاتوالي سبب کېږي. یعنی هر څومره چې د هغوی د اړیکو قطبیت زیاتېږي د هغوی هایدروجنی اړیکې هم ورسره زیاتېږي. او په همدې اساس د هایدروجنی اړیکې چې د موږ او تاسو کولی شو چې پیسې ټیکي ټیکي یا په همدې خط سره وښیو. که چیرې درې اټومونه په یوه خط کې قرار ولري هغوی د هایدروجنی اړیکه یې څه ده قوي کېږي. هر څومره چې درې اټومونه په یوه خط کې قرار ولري هغوی څه کېږي د هایدروجنی اړیکه یې قوي کېږي. او همیشه هایدروجنی اړیکه انرژي چې ده هغه یویش منفي نویش کیلو ژول پر مول ده چې د لس نه تر شل ځلې پورې د کولانسي اړیکې په پرتله کمزورې او څو ځلې د واندرواز قوې په پرتله ډېره قوي ده. او دایني اړیکې څخه یې سل کیلو ژول پر مول زیاته ده. د بړاس په حالت کې ډایمرونه جوړوي د مالیکولونو په داخل او خارج کښې رامنځته کېږي. او حتی خپله هایدروجنی اړیکه چې د ژوندي ارګانیزمونو په ډي این اې کې هم وجود لري چې د ارثي خواصو په لېږدولو کې مرسته کوي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو چې په دې برخه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال وایي که چیرې آیوني مرکبونه په اوبو کښې منحل شي په څه شي ټوټه کېږي؟ آیونونه، مالیکولونه، راډیکلونه ټول سم دي. دوهم هغه مالیکولونه چې کوولانسي اړیکې ولري کومې قواوې پکې شتون لري؟ هایدروجنی اړیکه، وړاندرواز قواوې، ډایپول ډایپول ټول سم دي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادۍ راډیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واټساپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 23 11.
شخص پتاو پر اوڑی نا Chata la lo, o shiri.